د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ان کن هوفیلد وی هیواد په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت ته رسمیت وپیژني. آغلی هوفیلد پرون د مونشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا په مهال وویل ناروی نه غواړي چې د طالبانو حکومت ته رسمیت وپیژني. ناروی د رواني میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی اوسلو ته بللی و چې پر بیلابیلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره وغږیږي. هندی رسنی وای د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټن مرسته کابل ته ورسیده. دا د دغه هیواد د بشري مرستو 15مه برخه ده چې جګړه ځپلې افغانستان ته ایلی شي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ټویټر کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو مننه کړې ده. د افغانستان بانک وای نن یک شنبه به 10 بلیون ډالر لیلام کړي. دغه بانک ویان صابر مومن په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک نن یک شنبه 10 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه لیلام کې په شرایطو برابر خصوصي بانکونه او صرافي شرکتونه کولای شي چې برخه واخلي.
د افغانستان بانک ویلي د داوا طلبۍ ګټونکي اړدې چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه کړي. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ وای د روسي پوز پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د جرمني له ای آر ډی رسنۍ سره په مرکه کې وویل ټول نشي شي چې روسیا پر اوکراین بشپړې یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د همدارس وویل همغه سي چې روسیا وای حسینه دا او هیڅ ځواک د اوکراین له پلو شاته کړی نه دی. لبل خدای اوکراین د کورونی چار وزیر په شمول د دغه هیواد پر جګ پړو چارواکو پرون هغه مهال د بیلتون غشتون کوله لوري دازي وشو چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللی وو. د ازادي رادیو د اوکراینی څنګه خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللی و وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متری کې د هوان ګولې ولګېدې. په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګیدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګن موټرونه یې بار کړی وو. تر پیښې وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لري انتقال شوې ده. د فیال ټاپو د بندر کپتان جاو مندوز کابیکاس ویلي د اور وژلو لپاره له اوبو استفاده ممکن زهري مواد سمندر ته خپاره کړي. د په وینا زیاتره موټرونه برښنایی دي چې بیټری وي. د اور وژلو هڅې سخته کړې دي. نن یک شنبه ده د 1400 کال د هوتیا کب لمړۍ نیټه. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې را سره واوري. د امریکا یو څارونکو ډله اټکل کوي چې ساش کال به د افغانانو سړي سر عواید نیمای ته راکم شي. د امریکا وزارت وایي د کورونا پیښې ورځ په ورځ زیاتیږي. د موضوع خلک اندېښمن کړي.
د نورو اندېښنو ترڅنګ د کورونا په برخه کې طالبانو د کورونا اندېښنې سره بيخي هېره کړې ده.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندله.
د سپتمبر 11مې پیښه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه اړیکه نه لري.
د طالب ساتونکو له لوري پر ملکي وګړو د ډزو له کبله پر لپسې پیښې کیږي.
کابل امنیه قومندانۍ په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
هټه بجیا او 4 دقیقې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ډله اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې د افغانانو د سړي سر کالنۍ عاید شاوخوا نیمای ته راکم شي. د دې ادارې د اټکل مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې سړي سر کالنۍ عاید 650 ډالر وو، خو په روان 2022 کال کې به 350 ته کم شي. په وروستیو کلونو کې ګڼو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندیشنه شو دلیده.
د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي په افغانستان کې به د خلکو عواید څه کم نیمایي ته راکم سي. سیګار پرون په یوه ټویټ کې ویلي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د یوه کس کلنی عاید 650 ډالره وو چې په 2006 میلادي کال کې 1500 ډالرو ته راکم سو. د سیګار د ارقامو له مخې اوس اټکل دا دی چې په 2022 میلادي کال کې به دغه عواید 350 ته راکم سي. په 2021 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اټکلونه سوي وو چې هغه وخت د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی فی او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم اف ویلي وو د افغانستان ناخالص داخلي تولیدات به له 40% راکم سي. سیګار په هغه یو 50 مخیزه راپور کې چې د 2021 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیشمه کانګریس ته لیږلی ویلي وو د افغانستان د ناخالص داخلي تولیداتو ارزښت په 2006 میلادي کال کې 40 میلیارډ ډالر ته رسیدل، خو وروسته لیږي چې طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړه دغه اندازه 14 میلیارډ ډالر ته راکم شوه. سیګار ویلي د آسیا پرختای بانک تر ټولو بد سناریو دا ګڼلې چې ممکن په افغانستان کې په لنډ موده کې د وزګارتیا اندازه 40% زیاته او په څنګ کې د کورونی لګښتونو 40% راکم سي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو ورسته د ډالر په وړاندې د افغانوی ارزښت هم ډیر سوی او زیات خلک وایي چې د خپل کورونی غړو د نسونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو وایندویانو مخکې ویلي و چې دوی هڅه کوي له گاونډیو او نورو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او د اقتصادي ستونزو په حل کې برخه واخلي. د امریکا د نیویارک ټایمز ورسپانې له یو راپور سره سم په تیرو څه باندې شپږ میاشتو کې د اقتصادي زوال له ډاره څه باندې 1 میلیون کسان له افغانستان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیره میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو افغانانو سره د نغدو پیسو مرستې کړې دي. د ادارې ویلي دوی په 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوي بسپنې یوازې 15% ترلاسه کړې دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی تیره میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنیو ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلي. دوی له خوارځواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي لغوختل شوی او پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکار شوی چې لکبلې د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خوارځواکۍ دغه ماشومان شمیر 3 میلیونو او 2 لکو ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بیوزلۍ او خوارځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي و د افغانستان روغتیايي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل امنیت قومندانی وایي په دې شهر کې د یو ډاکټر د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړې دي. د جمعې په ورځ د فضل احمد په نوم ډاکټر په دهمزنګ کې وروسته له هغې د طالبانو لخوا په ډزو ووژل شو چې د تلاشۍ لپاره خپل موټر ونه دراوه. له دې جلا د کندهار په 400 سیمه کې پر بریکشا د طالبانو په ډزو یو ښځه وژل شوې او دوی نورې ټپیانې شوې دي.
د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر د وژل کېدو په تړاو د طالبانو یو سرتیری نیول سوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ وایان خالد زادران تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې پیښه خپل خواخوږي څرګندوي.
کابل امنیه قمندانې په دې تړاو یو تن امنیتی سرتیری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی. په همدې تړاو د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قمندانې یو ګډ پلاوی د مولوی زین الله عابر په مشرۍ د شهید له کورنۍ سره د غمرزۍ او د رهبرۍ لخوا چمتو شوي نقدي مرستې په موخه د دوی کور ته ولاړل.
راپورونه وایي طالبانو تیره جمعه وروسته له هغې د دغه ډاکټر پر موټر ډزې وکړې چې هغه یوه چک پوینټ ته خپل موټر د تلاشۍ لپاره ونه دراوه. په دې لړ کې په تازه مورد کې پرون د کندهار په چارسو سیمه کې پر یوه ریکشه د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ډزې هغه طالب کړي چې پر ګزمه ولاړ وو. د کندهار د امنیه قمندانې ویان آصف حکیمي پېښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به تر څېړنو وروسته له رسنیو سره جزئیات شریکوي. تېرې میاشت به د کابل په لویدیځ کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې دغه نجلۍ د طالبانو په ډزو ووژل سوه. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق په لومړیو کې ویلي وو چې د زینب د کورنۍ دغه ادعا واقعیت نه لري. د طالبانو بل ویان محمد نعیم بیا څو ورځې وروسته وویل چې زینب صحوان وژل سوی او قاتل نیول سوی چې سزا به ورکړل سي.
د امر روغتیا وزارت وایي په کورونا او بعد اخته کیدونکو شمیر وروسته تر بلې ډېری شي او یوازې تیرونی له دې وایرس څخه 950 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د امر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 10000 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین کیږي.
د طالبانو د امر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا او بعد اخته کیدونکو ګراف روان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو لمخي یوازې 13 کې په کووېډ 19 ناروغي 3003 تنخت شي او لدې شمیري 950 تنه مړ شي وي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایان جاوید حجیر
بشرت کول 10 جنوري
تا د جنوري لپایل تر اوسه 2019 کورونا وبا مثبت پیښ ثبت شوی او د مړینې 16 ډیر سپیخ هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا دخته شوی او ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 18 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوی دي. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بی پامی اندیښنی وړ بولی.
د نورو اندیښنو تر څنګ صحي اندیښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندیښنه سره بیخي هیره کړې ده.
که څه هم د کورونا او بعد پراخ پراوی په اړه اندیښنې مخ په ډېریدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8 میلیون افغانانو د کورونا واکسین کړي، چې له دې شمیرې نږدې 4 میلیون یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوی یو شمیر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي.
د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. دوی وایي د امریکا د دې پریکړې معنا دا ده چې د افغانستان خلکو ته د هغه جرم سزا ورکول کیږي چې کړی نه دی.
د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبري ناسته کې لنړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حق غوښتلو لپاره دې ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غږ کوو چې اې د نړۍ او متحده ایالاتو آزادو خلکو زموږ سره همغږي سي، تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وی.
دغه پریکړلیک په برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بیوزله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړی جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دی. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2001 کال د سپتمبر 11 پیخه او د 11 پیخه قربانیانو ته د اسعاری زیر مو ورکړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیښه کې هر ډول لاسلرل رد کړی دي او د ویلامي په خبرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې د قید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداري هم ورکړل شوې و چې که متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي، طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. لدې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایډن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلي سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي د تیرې اونۍ کوي د سه‌شنبه په ناوخته خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي د دې کنګلسو یو شتمنیو یوه برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحدو ایالاتو کې پاتې شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوکرين ولسمشر وایي ک نړۍ غواړي له دغه هیواد سره مرسته وکړي نو وسلې دی ورولي شي. د اوکرين پولي ته څیرمه د روسي ځواکونو تمرکز د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلينسكي وایي د اوکرين وګړي هڅه کوي د روسي لخوا لورپیش ګواښ سره سره په شل ډول خپل ژوند مخته یوسي. زيلينسكي پرون شنبه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکرين وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسي په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل کنړي غواړي له اوکرين سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. غربي هیوادونه وایي چې روسي خپل لښته لږه 150,000 پوځیان د اوکرين پولي ته څیرمه ځای پر ځای کړي او پر اوکرين پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، هغه څه چې مسکو رادوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون شنبه لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل د روسي پوځ پر اوکرين برید ته ځان چمتو کړی دی.
د روسیې چلند زموږ ائتلاف نور هم پیاوړی کړ. د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین ویلي چې نه غواړي په خپل غربي لوري کې یو پیاوړی ناتو وویني، خو لکه مخکې چې مې هم ویلي وو دا دقیقا هغه څه دي چې د ده له کبله به ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د مونشن امنیتي کانفرنس ته پرون ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به دوی د ناتو شرقي لوری لا پیاوړی کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د حملې هوډ لري. د رویټرز خبری اژانس په وینا د جرمني هوایی شرکت لوفتانزا پرون اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له سبا دوشنبه د اوکراین پر فضا خپلې الوتنې چې د کیف او اودیسا ښار ترمنځ کې دی ځنډوي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله، چې له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو پر خلاف په جګړه کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له ایران او غوښتل چې د اتمی موافقې په اړه پیل شوې خبرې نه خرابوي. دا خبرې د 2015 کال د اتمی تړون د بیا ژوندی کیدو په موخه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې روانې دي. د بل خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي چې تهران اتمی انرژي ته اړتیا لري.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون شنبه د فبرورۍ په 19 د مونشن یا مونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلی او ایران دی روانې مذاکرې نه خرابوي. هغه دغه راز خبرداري ورکړ چې ایران د یورانیمو په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وزندوي، دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
موږ اوس دا چانس لرو چې پر داسې موافقه سلا وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسېدلې او د ایران رهبری اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسا، بریتانیا، روسیا او چین په مستقیم ډول، خو د امریکا متحده ایالاتونو په غیر مستقیم ډول په وایانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسلې د ایران پولي واحد ته سخت گزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. غربي ډیپلوماټانو څوره ځمخ کې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای تیره پنځشنبه ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژي ته اړتیا لري.
د خبرونه دې برخه ته مزاج ملند هرکلی کوم.
د خوست مدني فعالان او روڼ اندي غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لورې په ګمارنو کې وړتیا، مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامداره هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدنی فعالان او رون اندی وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا و دنشتون لکبله ګان ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ شوی دي. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانې ازادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاری، یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې له امله یې د ګرش مېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري نورین سره مخامخ دي، او د دې سره ترڅنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوي دي، هغه دادي چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستی مدنی فعال حبیب کامران وایي کچیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. په ځانګړي توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپل سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو تزیم ډېرې پیسې لګوي، کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه گذاری ولګوي، فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پوهنتونونه د خلاص شي، د زده کړې ځایونه چې دي دا باید بیرته فعال شي، زر تر زره دې په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاري د عمومي هیڅ پارک باید ونه کی. هغه خلک، هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته، ملي ارزښتونو ته تبعید دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټولو ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د اغه نه داسې معلومیږي چې په ارتلون کې کې وو د موږ ډیر ځوانون هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش داده چې د ځوانانو د پوره چار پیدا کو، کری فرصتونه وی ته پیدا کو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوی دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د سړنې لمخې د افغانستان څخه د پاسه 30 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاری کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
ورزګان کې له ښوونځیو څخه فارغ شوي زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید ښوونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ډېری ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډېرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ شوي. د اروزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه فارغ سوز د کوونکو عارف الله او رضوان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له 12 ټولګي څخه فارغ سوز د کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به یې هم ګټوره وه، خوای سش کال داتس نسته
کیوش دوله سم سم سپری غسوی و مجده نلرو کچیر دا ونلرو مجدر نهیلی کیوش زکا مجد پا دیر نپویش سنگ مجد انتیا مارکو سنگ کانیا بس لور زکرو تا مجد لوزارات سخف دا غطر سنگ دورزگان دا ماری پریاسات سخف دا غوارو چی مجد دا غا شوانیز بحیر پیل که ترسو مجد پا دا غا که ایزده کرو که دا کانکور در زنگ در تلنکی کانکور دا پاره یوچه ایزده کرو چی مجد سنگ کانکور انتیا مارکو
دیر زیاد مهم دلتا کچیر پی انتیا که دی ناسی دی پا دا پرمو پا دا پرچو پا دی سار نخلاص با دی سار نخلاص یجی کچیر دا ارتا ویل سی بیا بیالتا پا دا پرچو پرمو پا دیو شان بی سار خلاص سلین اسم دا غشتان دا چی باید پا روزگان لایت که دلی پا دا سنترونه که دا سین دا کانکور امادگی ارتا شروع که
داری پولا و رزوان اندیشنی پا روزگان ولایت کی دا زرگون زدکون که او دا جمعی سخه دا دوو دا دیتر سنگ دا روزگان ولایت شون که هم دا کانکور ترازموی نوران دی شونیز کرسن مهم بودی پا یاد ولایت کی دا پوهنتون استاز قدرت الله نیکزاد وای
کل پانتون تا کم نیابا که دل همداغ دا کانکور نتیجه و چه دی با ویلی دلی زکه چه دل تا خودون جی تحصیل نست با مکتبو کل که دا نور ولایت و بچیر کچیر داغ دا کانکور اما داگی که چه نیه نو دا که دای سی دیر کسان دا لولوز دکرو چخا پا تستی دا تیر کال پا پساجی بانده تقریبا 15 پسا دا کسانی که دای سی لوار سی
د زده کوونکو دغه ستونزې مو د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکې کړي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حقنما وایي چې د وزارت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه طرحه نه ده ورکړول سوې او دوی هم کوم ځانګړی پلان نه لري.
هغه و موږ ته د وزارت خوا څخه لارښوونه کېږي، د هغې خوا څخه و موږ ته مکتوب راځي. هغه مکتوب چې راته راسي نو باره بیا موږ په هغه کار باندې عمل کوو، هغه نظم و طریقه جوړوو. نو د کمکور د امتحان په برابر باندې او دغه رقم د شاګردانو ورته آمده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم و طریقه برابرول یا دوی ورته پوه کول، نو د هغه پر برابر باندې و موږ ته کوم خبره د وزارت خوا څخه نه ده راغلې، مکتوب نه دی راته راغلی چې هغه نظم و طریقه موږ جوړه کړو.
د یادولو وړ ده چې سږ کال په اروزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي، چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي.
د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي، څو یې راخلو.
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ دا خبرونه اورو، ولې چې زموږ پر ژوند یې ډېر ښه اثر کړی دی، ډېر مو مینه ورسره ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علی اکبر یم د سره د کوزی پښتونخوا د ډیسټریکټ کورم نه. دا ازادي رادیو حکومت شلمی کلیزی په مناسبت حکومت تاسو په او خور کړه دی، دا او سره مو تاسو ته مبارکباد دی، یو مبارکي درکو. نو مو ډیر خوشاله یو چې ازادي رادیو شل کلنه شوله، او مو هم د ډیر ټیم نه یعنی تقریبا د 900 کالونه دا ازادي رادیو واورو او خوخوي او ډیری ډیری خطرونه لري.
هیله من یم چې ټول برک رو خوش او خوشحاله به وي. زه د ازادي راډیو څخه ډیر خوش او خوشحاله یم چې موږ ته هر وخت خدمات ترسره کړي دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبوو. نو زما یو دا پیغام دی تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تېر وختو کې. نو د شپې مسلمان روانې بتۍ نه لري، موټرګاډ موټر هر شی چې وي پکښې وي، یا هلته ټپیان سي یا شهیدان سي. نو د ټولو لوړ پورو چارواکو څخه هیله لرو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو شیرات هلمند ولایت باندې کجکي ولسوالۍ څخه را اړیکه یم. بس ازادي راډیو خو نه موږ دلته اورو، ډېر ډېره اورو. دا د سهار د 2 بجو چې شروع شي د مهم خبرونه ول فارمند ولس بجې مهم خبرونه بس اکثره وخت اورو.
زمیږ میرویس خبرې کوم اورورا، مواد شرازی بالکل دی تنگی دی کامی پل سره هیڅ نه ورکوي. وای دا دولتي خلک دی، دی ته مواد موږ نه ورکوي. پلانکی دا وډینګ د پاندی هغه باندې نور هر جته موادونه ورکی وروره.
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونه دا برخه پای ته رسو. دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدلای شي.
د روان خبرونه په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کوي چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې و. خو اوس د سات لاند خبرونه. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوفیلد پرون وویل هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. هندي رسنۍ وایي د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټنه مرسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک وایي نن یک شنبه به 10 بلیون ډالر لیلام کړي. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. د اوکراین د کورونا چارو وزیر په شمول د هیواد پر جګپورو چارواکو پرون هغه مهال د بیلتون غشتون کوله لوري دزی وشوې چې دوی د خپل هیواد ختیسته تللو او په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګیدلی اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فلوکس واګون موټرونه بار کړی وو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروانیم. دا خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن مو دا خبرونه د افغانانو د بیځای کېدو یا مهاجرت په اړه ده. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستانه د لکونو افغانانو د مهاجرت یو نوې لړۍ پیل شوه. شاوخوا 1.5 لک افغانان چې اکثره مسلکي کسان لکه ډاکټران، د پوهنتون استادان، د پوهنتونونو فارغان او نور ول امریکا، اروپایي هیوادونو او استرالیا ته لاړل. ویل کېږي چې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران، ترکیه او پاکستان ته تللي دي. په ګاونډیو هیوادونو کې ډېر یې ایران ته تللي، ځکه چې پاکستان خپلې پولې کلکې کړې وې. خو بیا هم ویل کېږي چې پاکستان ته هم لسګونه زره افغانان تللي دي. هغه افغانان چې په تېرو شپږو میاشتو کې له افغانستانه وتلي، نه یوازې د هغوی په منځ کې مسلکي او تعلیم یافته کسان ډېر دي، بلکې شتمن هم ډېر دي. د شتمنو له وتلو سره له افغانستانه پانګې هم وتلي یا وځي. د شتمنو او مسلکي کسانو د وتلو خلا ګرانه ده چې د افغانستان په شان بېوزله هیواد په لسیزو جبران کړی شي. لبلی خوا هغه افغانان چې بهر ته تللي له راز راز ستونزو او تکلیفونو سره مخامخ شوي دي. ایران ته د تللیو افغانانو شکایت دی چې ایرانی پولیس ورسره خورا بد چلند کوي. هغه زرګونه افغانان چې د متحده عربي اماراتو په کمپونو کې د امریکا په انتظار کې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې شپې ورځې تېروي، وایي چې سخت په تنګ شوي او انتظار خورا اوږد شوی دی. دې ته ورته شکایت البانیا او کوزو ته رسول شوي افغانان لري. په همدې حال کې د امریکا پر حکومت فشار دی چې اولې زرګونه پناغښتون کې بیل دي چې د هغوی سابقه له امنیتي نظر وارزول شي خپل خاورې ته راوستي دي. په بریتانیا او نورو هیوادونو کې لا هم زرګونه افغانان په هوټلونو یا نورو موقتی هستوګنځایونو کې ډېر دي. پر روانه خبرونه کې مو میلمانه همداسې افغانان دي. نسیم خان مرزاکوال چې د معاهدو، پروتوکولونو او کنوانسیونونو د برخې متخصص دی او په خوای د افغانستان په جمهوری ریاست کې کار کوي، اوس له امریکا څخه را سره دی. سونیا شینواری خبریاله ده چې اوس پاکستان ته پناه وړي او له هغه ځایه د ټلیفون له لارې را سره ده. همدارس حزب الله بریال مدنی فعال دی چې اوس په ابوظبی کې اوسي. لبړی نسیم خان مرزاکوال، تاسو خپل حال او د نورو افغانانو حال په اړه رڼا واچوئ چې له تاسو سره یو ځای امریکا ته تللي دي، هغوی له څه ډول مشکلاتو سره مخامخ دي؟
روان صاحب، تاسو میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. البته لومړی کې د کوچنی جزئیات غواړم د خپل سفر په اړه ورکړم. هغه د چې د اگست په 15مه سهار دندې ته ولاړم، امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه و. متاسفانه یو بجه دفتر په داسې حالت کې وتم چې هر څه ختم ول. نظام سکوت کړی و، ولس په ډیر بد وضعیت و، هر چا ځان خوندي ځایونو ته رسته و، د فامیل او د ځان خطر جدي احساسېده. موږ شپږ کسانو چې د هغې جملې څخه یوازې ما وکولی شو چې میدان ته دننه شم، او 15 دقیقې وروسته قطر هیواد ته لاړو چې هلته مو دوه شپې وکړې. د هغه ځای جرمني ته څلور شپې جرمني کې پاتې شو. بلاخره واشنگتن ډی سي او د هغه ځای فورت مکای ملټري کیمپ ته لاړو ویسکانسن ایالت کې. په فورت مکای ملټري کیمپ کې هم ستونزې او هم سهولتونه ول. په لومړیو کې د خوراکي توکو کمښت، لباس او د اړتیا وړ ځینې مهم موادو نشتون، په یو بلاک کې له 10 تر 15 فامیلونو یو ځای کول. روغتیایي خدمات بد نه و، اما دا چې تعداد زیات و په سمه توګه رسیدګي نشوه کېدای. هغه فامیلونه چې په متحده ایالاتو کې دوستان ول، هغه ځایونه یې د ژوند لپاره انتخاب کړل، اما متاسفانه مربوطه اجنسیو دوی متفاوتو ځایونو ته انتقال کړل. چو یوازینی غټ مشکل د دې کیمپونو همدا و. اما د دې ترڅنګ ځینې سهولتونه هم ایجاد شوي وو. په کیمپ کې دننه 24 ساعته چای او ځینې خوراکي توکي ول. د وای فای سهولت، د انګلیسي ژبې سینفونه، خزینه او ته د حیاتي سینفونه، او همدا ډول یو حقوقي دفتر و.
محترمه سونیا شینواری، که تاسی وویست چه پاکستان تا یوشمیر افغانان پخپل مصرف او پخپل حدسو لارل، پخپل ایویزی وقتی او پخپل لارل، او آلتا دیره منتظر ده چه وی خوات زانو باسی یا اروپا تا یا امریکا یا استرالیا تا، اما یوشمیر ده محسوسو او هیوادونو للوری وی استل شول او ویلکیجی چه حال تا منتظر ده. تاسی پا کم دلکی شاملی است او دخپل وضعیت پارا وویست؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، څاروان صاحب درنو مېلمنو ته. د ټولو نه مخکې باید زه دا وایم چې د ټولو هیوادوالو دغه کډوالۍ ستونزې یو شانتې نه دي. څنګه چې ښاغلی میرزا کوان صاحب وویل، په امریکا غوندې ځي کې یا په هغه سکن کې دوی د څه رقم ستونزو سره مخ وو، بیا په پاکستان کې یا په ایران کې هیوادوال د نورو ستونزو سره مخ دي. مونږ خو مخکې د دې نه چې زیاتره هیوادوال، زیاتره افغانان د دې نه مخکې چې وطن سقوط شي کوشش زیات و، ځکه چې څوک په دې نه پوهېده چې د امریکا او یا د اروپا پورې به خبره ورسېږي. خو زیاتره کوشش کوو چې حداقل د پاکستان او د ایران او هند ویزې خو د ټولو سره وي، که څه خبره شي وضعیت خراب و، امنیتي حالت خو ډېر ستونزمن و، نو حداقل د نږدې هیوادونو ته خو دا په خپل مصرف باندې سړی ووځي. زیاتره هیوادونو سره مخکې د سقوط نه دغه ویزې وي او دا ستونزه ورته نه وه، خو ځینې بیا د همدغه نهادونو د خوا نه راوستل شو چې مونږ هم په همدغه نهادونو کې یو. د ژورنالستانو د یو نهاد د خوا نه راوستل شوي یو. غټه ستونزه زمونږ همدا ده چې په یو پردي هیواد کې ته په خپل برخلیک باندې نه پوهېږې چې دینه پس سره د تا سره څه کېږي. په انتظار باندې 15 میاشتې یا 18 میاشتې په یوه کوټه کې 5 کسه یا 15 کسه، دا ډېر ستونزمن کار دی. او د دې سره سره د خپل هر څه د په افغانستان کې پرېښوده، خصوصا د وطن سقوط چې ناممکنه او داسې د هغې نه لري خبره وه، د منلو نه لري خبره وه، نو د فتن در باندې داسې یو حالت راشي، داسې یو حالت سره مخ شي، نو بیا په بل هیواد کې تر 5 او 6 میاشتو پورې د خپلې کورنۍ سره، خپل دوستانو سره واوسېږي، هغه هم په یوه کوټه کې. ستونزې خو خود لري، مشکلات خود لري، امنیتي لحاظ نه، روحي د لحاظ نه مارامنې ورسره، د امنیتي چې د باندې تګ په اسانه نه کېږي.
ښاغلی بریال چې په ابوظبي کې دی، تاسو ته مرکلی وایم. په ابوظبي کې یو شمېر افغانانو په دې خاطر چې انتظار ډېر وشت سو مظاهرې هم وکړې، لاریون یې وکړ. تاسو ووایئ چې د افغانانو مشکل هلته څه دی؟ یوازې دا چې د امریکا کار یې وشت سو په دې خاطر انتظار یې وشت سو، او که د ژوند شرایط یې سخته دي؟
مننه سروان صاحب تاسو نه. د اګست په میاشت کې چې کله افغانستان سقوط وکړو، جمهوري نظام سقوط وکړو، نو ډېری ځوانان او استعدادونه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې وو، چې دا غیر څخه د متحده اماراتو هم داو پتیال او قبول کړل چې شاوخوا 15000 افغان مهاجر کول شي دی ابو دبي کې قبول کی. نو دا کم چې اوس پکې موږ اوسېږو دلته په ابو دبي کې دوه کمپونه دي، یو د امارات میمنیټیرینسي یا د اماراتو د بشر دوستانه کم او یو تصمیم کم په نامه، چې ډېر شمېر مهاجرین په امارات میمنیټیرین کم کې دلته اوسېږي. شاوخوا 9000 کې تعداد رسیږي او 2500 نفر تر 3000 پورې هغه په تصمیم کم کې دي. خو زه به راشم د دې کم د مشکلاتو په هکله به تاسو ته ووایم. وخت ډېر زیات وشو، شپږ میاشتې وخت وشو دلته او ټول خلک بې سرنوشته پاتې دي. دلته ملګري او دوستان او یا په عموماً افغانان دي چې سیوي کیسونه لري یا د امریکا د خاص ویزې مهاجرت کلونه مخته روان دي. بعضې پی ون پی ټو دي او بعضې هیومینیټیرین پرول، او تقریبا 50-60% خلک بدون د کوم کیس نه دي. اما د امریکا د خارجي وزارت په هماهنګۍ باندې دلته راوتلي دي په شارټر فلایټونو کې. نو اوس چې دای شپږ میاشتې دلته پاتې شو او د دوی برخلیک هم لا معلوم نه دی چې یو کال نه سي، دوه کال نه سي، 15 کال نه سي، او کېدای شي بیرته افغانستان ته ولېږي. نو خلک په همدې خطر باندې تنګ شو او په مظاهرو باندې لاس پورې کړ. د دې تر څنګ د ماشومانو، د ځوانانو، د نجونو تعلیم په حق لو که مثلا دوی دلته یو دوه کال پاتې شي، ځوانان یا هغه نجونې ولکان هغې څخه پوهنتونونه پاتې کېږي، ماشومان د دوی څخه مکتبونه پاتې کېږي. دوی ته وایي چې مثلا د طالبان حکومت او د دوی څه فرق دی؟ هغې موږ غواړي تعلیم نه محرومه کړي او دوی موږ محرومه کوي. د هغې تر څنګ چې افغانان بله تشویش لري هغه د واکسین دی. مختلف واکسین دلته په موږ باندې عملي شو. دوی داسې فکر کوي کېدای شي که جهان خپل هغه سیاسي یا اقتصادي جنګ کوي او په هغې کې بعضې واکسینونه او شیان راوباسي چې هر څوک غواړي ځان مخته کړي او دغه واکسین ټیسټ کړي، شاید موږ افغانان چې ټول هم صحت لرو هم په وجود باندې جوړي کېدای شي دوی په موږ باندې ټیسټ کړي او د دې ځینه د خپل بعض پروژو باندې کارو.
یعنی د دې تاسو څه ثبوت لرئ؟ څه ثبوت لرئ چې دوی به واقعا همداسې کوي؟ آیا تاسو ته ویلي دي چې دا کوم واکسین دی چې درکوي؟
مثلا واکسین ایم ایم آر واکسین دي، لکه د سرخکانو واکسین دي، دوه دفعې د کورونا واکسین وشو. اوس وایي چې د
انفلوئنزا تاسو ته معلومه ده چې امریکا ته چې کوم افغانان تللي وو په هغو کې بېلابېلې ناروغۍ وې، داسې ساري ناروغۍ چې په امریکا کې نه وې، لکه د سل یا ټي بي او ځینې نورې ناروغۍ هلته په افغانانو کې وموندل شوې. او د دې دلیل دا وو چې وایي دوی واکسین نه و کړی. نو وروسته بیا دا وپتېله چې مخکې تر دې چې دا کسان امریکا ته ورسول شي، په قطر او په متحده اماراتو کې دوی واکسین شي.
سروان صاحب هم دا خبره ده، مثلا د دوی وستګ معلوم نه دی چې یو کال کې زی دی یو کال کې څومره واکسین شي. صحیح شو که وخت معلومه چې مثلا په 2 میاشتو کې زی او هر واکسین شپږ میاشتې ولیدیتي یا د اعتبار وړي، بیا مشکل نشه ودی. کی که
بریال صاحب چې تاسو ته ډوډۍ څوک درکوي؟ د امریکا او حکومت په مصرف کې د اماراتو
ډوډۍ زبېدوې ما چې لکه زه په ځوانې ما مال لپاره دومره خاص څنګه نه کوي. د مریضان لپاره ډوډۍ راوړي، د ماشومان لپاره هم راوړي، او کورې ودان د امارات د اماراتو څخه د ډوډۍ مصرف، د بودوباش مصرف، د ټول شیان د اماراتو په غاړه باندې دي. دا غي سره څنګه یو مشکل چې په ډوډۍ کې د کوالټي خاله خدای چې په کم لوخو کې مثلا یا ډیشز کې راوړي، هغه پلاستیکي دی او هغه کاربون لري. هغه د یو سات دوه ساتونه چې ډیر پاتې شي خپل پاکستان باندې ملکلي دي چې هغه خپل خاصیت د لاس ورکړي.
مرزا کول صاحب مخکې شاغله باریال ویل چې مثلا په پلاستیکي لوخو کې هغه یو وار مصرفیدونکي لوخي دي چې دوی وایي غیر صحی دي، لیکن نور ټوله وایي چې صحی دي. دغه په اروپا او امریکا کې تاسو وینئ چې اکثرا لمدغه لوخو استفاده کوي چې بیا منځلو تاړتیا ونه لري او ایستې وغورځوي. ځینې خلک وایي چې امریکا ته چې هم ځینې خلک تللي دي او شمېر افغانان، مثلا وایي دا کور مې نه ده خوښ، دا کور مې خوښ دی. یعنی هغه سي کورونه چې په خپل وطن کې نه درلودل خو په امریکا کې طریقه بهتره دي، خو هغه دوی نه غواړي. وایي چې فلانی ولایت ته مې یا فلانی ښار ته مې واستوي، فلانی ته مې ماستوي. دا ډول جنجالونه ځینې افغانان کوي. دا خبرې حقیقت لري؟
بالکل. دا موضوع ما مخکې یاده کړه چې فامیلونو انتخاب یو ځای وو او هغه منطقي هم وو، ځکه همدا فامیلونه دوستانې وو دلته. بیا په آینده کې که چېرې دوی هملته نږدې
یو د ځای مسله نه ده مرزا کوال صاحب. مثلا زه د یو کس په اړه معلومات لرم، وایي چې په هوټل کې ومه، ما ته په یو کور راکو چې هغه کور زما خوښ نه و، زه له هوټل نه وتم.
لکه ما ته مخکې وویل، دا یوازینی ستونزه همدا وه چې ځینې فامیلونه اصلا د انګلیسي ژبې سره نه بلدتیا دا ستونزې زېږولې دي. بل موضوع دا غدا چې میرلند کې په دې هوټل کې چې د اوزي ما شاوخوا فامیلونو دوه میاشتې وته، کیس منیجر ته چې دوی خپل موضوع وایي، کیس منیجر وایي چې په ټول میرلند کې شاوخوا کې هیڅ خالی ځای نشته، نو دوی مجبور دي چې هغه ځایو کې کورونا پیدا کی چې هغه د ښار نه یو وتلی صحابي یا ځنګل شاوخوا وي، یا مثلا داسې یو صحابي چې هلته کور پیدا شي. اما برخورد د ټولو مناسب ده، هغه کوم فائدې او بینیفیټ چې دي ټولو ته رسیږي، ډوډۍ د ټولو مفته ده، ډېرې زیاتې انجوګانې کومکونه کوي، او ټولو هغه کسانو ته چې د اوس دمګړې په هوټلونو کې دي ګفټ کارډونه یې ورکړي دي، او کوم خدمات چې باید دوی ته ارزښت شوي وایي ټول شته. متاسفانه افغانانو کې یو ستونزه همدا ده چې هم کډوال دي په کیمپونو کې دوی قابل پلاو غواړي، په هوټلونو کې او په نورو ساحو کې دوی میاکي ځایونه غواړي، نو داسې خو نه څه کېدلی. په دې دولت هم تر ډېره حده فشار ده، ډېرې ستونزې خپل افغانانو ځانو ته جوړې کړې دي، هر چېرته چې تللي دي هلته دوی یو مشکل جوړ کړی ده. د کیمپونه ډېر ګډ وډ کسان وتلي دي، ډېرې بدې پیسې شوي دي. زه فکر کوم چې د کور موضوع د هیڅوک دومره جدي معنی سي، چون درې میاشتې دولت شاید دوی ته امکانات ورکړي، دوی ته کرایه د کور ورکړي، درې میاشتې بعد ټول مصارف په خپل غاړه ده، دولت هیڅ څه نه شي کولای، فقط هغه فوډ سټمپ ده، د دوی غذا ده، او ټي سي ای یو څه مالي کومک ده چې دا به تر څو میاشتو دوام کوي. اما ځای په اکثره بیا په دې هغه کې دي چې که موږ هوټل کې دوه میاشتې تېرې کړو، دوه میاشتې بعد موږ بیا په دې موده کې به موږ لیسنس واخلو، خپل اسناد به تکمیل کړو، باید له دې به بیا درې میاشتې موږ ته کور ونیسي، ځکه د ځینې خلک تلاش کوي چې هوټل کې زیات پاتې شي. متاسفانه نه پوهېږم دا د دوی چال ده که نه پوهېږم لري دا خلک.
محترم شنوارې، د بهرني هیوادونو چې څه وایي، دلیل یې څه دی چې ستاسو کار دومره ځنډولی دی؟
مننه سروان صاحب. د پاکستان په پراته سره دا چا چې د این جی او د خانه راغلي او څوک چې په خپل شخصي مصارفو راغلي، د ټولو ژوند دلته یو رقم ته دی، خصوصا دا چې په خپل مصارف راغلي هغوی ته خو به لږ ډېر ستونزمنه په دي چې ډېرې لوړې کرایانې، لکه هغه پخوا به که د یو کور کرایه 20,000 وه، اوس په 20,000 او 30,000 ته رسېدلې، لکه درې چنده یې جګې کړې دي. حتی د ډوډۍ او د یو دانه هګۍ قیمت یې درې برابرې لوړ کړی دی. عام هغه چې یو پاکستاني خاروال یخلي، یو کس یخلي، هغې تعدي دی، خو مګر کوم افغان چې په کوم ګیسټ هاوس کې دی یا کوم هوټل کې دی، د هغې قیمت یې درې برابرې لوړ کړی دی. دغه ستونزه ده ورسره. بل دا چې د نورو هیوادوالو د خوانه، او خصوصا دا کوم چې اورګنایزیشنونه راوستي دي، دا ورته ویل کېږي شپږ میاشتې وشوې، تقریبا د 15-16 میاشتې کېږي چې تاسو منتظره اوسئ. موږ تاسو ته ډاډ نشو درکولی چې تاسو به ویزه درکوو، خو ستاسو اسناد مخکې کړي دي حکومت ته، دا د حکومت خوښه ده چې تاسو ته ویزه درکوي که نه درکوي. کله چې موږ خپله د امیګریشن سره یوه شمېره لري د هر هېواد چې کله زنګ وروو خپله دوسیه تعقیب کوو یا پوښتنه کړو، نو یې چې ستاسو سره کیس شته دی نه، تاسو سره اسناد له اوسه پورې راجستر شوي نه دي. په دغه هغې کې تشویش د ټولو همدا دی چې آخر به کږي څه، ځکه چې کوم اورګنایزیشن چې را وړي وو هغوی یا تا موږ ته ځواب نه شي راکولی، او د دې نه هیره لرو چې د دې چې دا لوړ مصارف نه شي چې یو ځلې راته ووایي چې موږ نور نه شو کړی، یا ویزه درته نه شو اخیستی. ویزه خو یې درته واضح ځواب راکړی چې موږ یې نه شو اخیستی تر څو چې حکومت تاسو ته یې درنه کړي. نو که یو ځلې موږ ته ووایي چې موږ تاسو دې نه پس لکه ستاسو مصارف هم نه شو درکولی، بیا به موږ څه کړو؟ ځکه تاسو په دې ښه پوهېږئ چې زموږ ماشونه، زموږ کور، زموږ پیسې هر څه هلته په بانک کې پاتې شوي.
د خرڅېدو امکانات نشته، هلته چې خپله نه وي، خپله د بانک نه پیسې را ونه شي، خپل مال خرڅ نه کړي، نو د کوم ځای نه بکې. دغه هیره ده، او د حکومتونو نه خصوصا د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه کوم چې د دغې مهاجرینو په هکله دا باید جدي تصمیم ونیسي.
ډېره زیاته مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي، له امریکا څخه نسیم خان مرزا کوال، له پاکستان څخه سونیا شینواری، او له متحده عربي اماراتو څخه حزب الله بریال. بریال صاحب، تاسو په خپله د شرایطو د سختوالي یادونه وکړه، اوم ویل چې ډېر شرایط مو بد دي، اته مظاهره مو وکړه، نو ولې خپل وطن ته نه راګرځئ؟
نه، د ټولو د پښتنو څخه ډېر په ځای پښتنه باندې وکړي. ساروان صاحب، دلته اوس څنګه درته ویم، په لاس ساده ډول باندې درته ویم، لکه د زندان په شکل باندې چې نه وتلې شي او نه مخکې تللی شي. اوس موږ د سیزي کې قرار لرو، یعنی چې
تاسو غوښتنه وکړئ بېرته مو فکر نه کوم چې څوک هم مخه ونیسي.
نه، مخ هم څوک نشي نیولی، خو د دې هغه پروسه د بېرته تګ هم ډېر زیات وخت نیسي، لکه همدغه شان دی چې مخکې تلو وخت نیسي. هغه معلومه نه ده، نوم دې لیکي تقریبا درې میاشتې کېږي، زه نفر پېژنم چې نوم لیکنه کړې ده. بعضو هغه بوډاګانو یا سپین سرو چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه دلته ورته مختلف مرضونه پیدا شوي دي، اما تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ورکړل شوی.
یعنی داسې وایست چې دواړه پروسې یو شی وخت غواړي، تاسو په دواړو کې کوم یو انتخابوئ؟
زه اوس لپاره ځوانیم، زه خپل یو لوری لرم، پلان لرم، غواړم چې په افغانستان لپاره ښه خدمت وکولی شم، که نن نه سبا که سبا نه بل وخت. اوس لپاره زه غواړم چې لاړ شم، اما واده مې دا د دل ملګرو سره انځار شو دی اګل باندې باز کوم. همدا اوس هم د افغان ځوانانو لپاره د دې د ځرکت پړونې لپاره په کابل، په ننګرهار، نور ولایتونو کې برنامه لرم، او په کار مې چولې دي د دې ځرکت لپاره. اوس لپاره زم د ځان د امنیت لپاره صحیح شو، امنیت راغلی دی، خو بیا هم حکومت پر اسمیت نه دی پیژندل شوی. خدای نه خاصه سبا څه کیږي، څوک د دې ذمہواری کوي؟ مثلا څوک جواب وایي؟ عدلي او قضایي ارګانونه پر اسمیت چې حکومت ونه پیژندل شي، هغه هم څوک نه پیژني. حقوق بشر کمیسیون نه نشته دی یو موضوع. د هغې تر څنګ که زه اوس په افغانستان کې پاتې شوی وای، په جمهوریت نظام کې تقریبا 80-90% د کار عمر اجتماعي د ارقامو له مخې ځوانان بېکاره وو، او دی حکومت کې چې زما د کورنۍ ټول غړي دي یا نور څوک دي چې زه ورسره په تماس کې، ما ټول بېکاره دي. یعنی فکر وکړه چې 99% ځوانان یا افغانان په شمول کې بیکاره دي، او کوم چې وزارتونو ته یا دولتي ادارو ته ځي، هغه موسه پور ماشونه نه ترلاسه کوي، فقط هغه چوکۍ ډکه کړې ده. نو چې هلته زه شاړ شم، او زما کومه اینده معلومه نه وي، او په ویر او ترس کې ژوند وکم، هغه نه زه بهتره دا ګڼم چې اوس لپاره لاړ شم، خپل تعلیم ته مې دامه ورکم، هلته خپل ضوابط قوي کړم،
تر څو وکولې شم بیرته افغانستان ته داغیز نه خدمت وکړم. اغلې سونیا شینواری، څه وایي تاسو د اوریدونکو د خبرو په اړه؟ څه وایست؟ آیا د ته ترجیح ورکوي چې بیرته لاړ شي خپل هیواد ته؟
اغلې سلوان صاحب، افغانستان د یو نفر کور نه دی چې یو ډال راشي او بل ته ډاډ ورکړي چې زه یم، تر هغه ته تاسو مشکل نشته یا د قزور وباسي. ستونزې وي، مشکلات ټوک هغه یې راوړ د دوی نه، د خلکو چې د دې راتک سره هر څوک روان شو، خو هیڅوک هم دایم نه دي. موږ افغانان شکر دومره باهمته خلک یو چې په شلو کلو کې د کمو امکاناتو سره ځان وکړی شو چې د نړۍ سره سیال کړی یم، په خو وځه او خصوصا د ځوان نسل. نو دې نه پسته چې د خارج ته روان دي، د لپاره نه دي روان چې دوی به هلته لاړ شي او ټول عمر به داهې ځي، هلته به ژوند کوي. نه، دوی ټول د یو فکر په خاطر دي چې نن به زم سختې به تېروم، مګر هم قوي به راځم، نور به هم په خوی سره راځم.
لکن موږ ولیدل هغه کسان چې په اتیایمه لسیزه کې تللي وو بېرته رانغلل، ټوله پاته شول، اولادونه یې مغلته پاته شول، حتی ژبې یې هېرې کړې.
هغې وخت کې، د هغې وخت افغانستان او د اوس افغانستان فرق دی که نه؟ هغې وخت کې د افغانانو ژوند څومره وو، تحصیلي کچې څومره وي، پرمختګ څومره شوی و، مګر اوس خو موږ په افغانستان کې بېڅ کمی نه لرو چې د نورې نړیوالې نه کم اوسو. څنګه دغه اوس وضعیت د خاطره تاسو خپله وګورئ که نه، چې همدا اوس پوهنتونونه بند دي، همدا اوس کار نشته، څوک چې ځین کار ته معاش نه لري هغه څه به کړي؟ زه خپله ژورنالیسته یم، د 2004 نه زیاتې ژورنالیستې مېرمنې په تلویزیونو او په راډیوونو کې کار کوو، خوز د څلور سوه تر کې شوی دغه هغه اماري همدغه سي راډيو تلویزیون په بندیدو دي مخ په بندیدو دي نو دا خبر پلان کټوري راشي دوی به چیرته کار کوي؟
مرزا کول صاحب تاسو څه وایست؟
خارج ته راغلي خلک په دې معنی نه دي چې دا کپاوسط ډول موږ وګورو شاوخوا 15,000 خلک دلته یا راتګ په حالت کې دي یا ځینې رسیدلي دي. که موږ د 15,000 کسانو نه 10,000 ځوانان راواخلو، هغه کسان چې دوی په تنها ډول راغلي دي او فامیلونه یې دمګړې په افغانستان کې دي، که د دوی میاشتنی معاش اوسط موږ $3,000 چې د دوی زیات اخلي، امکانات یې $3,000 د میاشتې جوړ کړي، که $3,000 هر شخص ته موږ اوسط ونیسو نو دا ټوټل کېږي $1,000,000,000 د میاشتې. $1,000,000,000 مکمل امارات نشي جوړوي په یو میاشت کې. د دې $1,000,000,000 نه کم لکه 80,000,000 تر 100,000,000 افغانستان ته ځي. همدا خلک بیا همدا د کی پی اف تکړه ځوانان، همدا د سفری قطعاتو تکړه ځوانان، همدا پیسې بیرته افغانستان ته ځي. څوک چې په امریکا کې اوسیږي دا په دې معنی نه دي چې هر څه دلته شو. دا
په دې کې شک نشته چې ډېر هیوادونه خصوصا د زمو شاوخوا هیوادونه لکه پاکستان او حتی هند بلغو کسانو ډېر عاید ترلاسه کوي چې په بهر کې په عربي هیوادونو یا په غربي هیوادونو کې اوسي او دا د دوی د اثارو یو ډېره ښه منبع ده. لیکن په دې کې شک نشته، په دې تیرو کلونو کې داسې ویل کېږي چې تر $200,000,000 پورې له بهر نه افغانستان ته همدغو افغانانو لیږلي. لیکن په دې وروستیو ډله کې چې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې تللي دي، ډېر داسې خلک تللي دي چې متخصص ول دا هیواد همدا ډول خلکو ته ضرورت لري. د اورېدونکو تشویش هم فکر کوم له دې درکو
مخکې له دې چې زه دلته راسم، زه د جراتما پخواني ولسمشر د نړیوالو سندونو معاهدو تفاهمنامو پروتوکولونو کنوانسیونونو او داسې نورو معتبرو سندونو متخصص وم. زما یوازینی هیله دا غوا چې هم دې ته مې کار پیل کړی و او ما ټوفل او آیلتس پروګرامونه تعقیبول چې زه امریکا ته لاړ شم یا لندن ته لاړ شم او زه خپله دکترا یا پی ایچ ډی تکمیل کړم. نو دا د ما د یو ځوان صفت هیله مې وه، ځکه ما هوډ وسم همغه شان ده چې زه باید خپل نظام خپل ولس ته کار وکړم او مخکې مو اوس به هم وي او آینده کې به هم وي.
بریال صاحب، ستاسو له خبرو داسې څرګنده شوه، بلکې د نورو له خبرو هم داسې څرګنده شوه چې ستاسو مهاجرت یا له افغانستان او وتل کومه سیاسي انګیزه نه لري، بلکې اقتصادي او یا د ښه ژوند په لټه کې غواړي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي.
د ژوند د ښه کولو لپاره، د کورنۍ د روښانه راتلونکي لپاره دغه لاره مې غوره کړې ده. کورنۍ په افغانستان کې ده او ما
لیکن هغه هیوادونه او بشي هغه هیوادونه چې غواړي افغانانو ته پناه ورکړي، صرف هغه ته ورکوي چې هغه سیاسي مشکل ولري، امنیتي مشکل ولري.
خبره د سروان په کې بدغه جمع کې چې د خلک د افغانستان راوتلي دي، دا هغه ځوانان دي یا هغه افغانان دي چې د ادارو سره په خوا کار کړو، لکه مام دا غي د یو ادارې سره کار کړو او موږ چې د چارو لپاره وتلي هغه د امریکایي ځواکونو په پانی جنرالان یا منصبین یا څه چوي دا غي لپاره وتلي، هغه څنګه ژوند پرېست کې ګوري، په خطر کې ګوري.
تر مې شنواره تاسو هم غوبل چې د کار زمينه نشته او اکثره رسنۍ بندي شوې دي او خبريالان خصوصا خزینه خبريالان له کار ګوښه شوې دي، یعنی ستاسو دې وتلو انګیزه داده او که تاسو امنیتي ستونزې لیدلې؟
سلام سر، اول زه غواړم د خبرې ته اشاره وکړم چې څنګه چې تاسو په اول کې ویل، یو نیم لک تر امریکا خواته، یو نیم میلیونه د یو ګاونډي هیوادو ته وتلي. که ټوټل یې راونیسي، د افغانستان ټول ایجوکیټډ نسل خو دومره نه دی کنه، دینه حتی زیات هم دی، داسې خو نه دی چې صرف په یو دوه درې کسه متخصص او په یو دوه درې کسه ژورنالستانو باندې تمامه شوه. په افغانستان کې همدا اوس ښه ډاکتران، ښه متخصصین، ښه ایجوکیټډ خلک پاتې دي، مګر هم ټول په کورونا سي. زموږ د کورنۍ غړي تاته چې ټلیفون ورکړو، دغه 15 میاشتې په کورو کې ګچې ناستې، عادي وظیفو ته نه شي تلی. که وظیفو ته ځي، هلته ځایونه نیول شوي دي، معاش نشته، دی پیسې نشته، نو څنګه به زه راښه کې هره ورځ خصوصا ښځې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ چې برمته کوي، وژل کېږي په مرموزه توګه باندې. د پخواني حکومت د 200 زیات خلک وژل شوي دي، تر نن پورې چا پوښتنه وکړه؟ هیڅوک هم پوښتنه نه کوي. په کور کې په دننه د کور کې وژل کېږي، هیڅوک د پوښتنه نه کوي. نو څوک به څنګه زړه ښه کړي چې پاتې شي هلته؟
سلامت اوسه. حزب الله بریال مدني فعال چې له ابوظبي څخه را سره وي، سونیا شینواری چې خبریاله و اوس په پاکستان کې اوسي، او همدارس ښاغلی نسیم خان مرزا کوال چې له متحدو ایالاتو څخه د ټلیفون له لارې را سره و.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.